السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خپرونې مطالب: له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسېږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست یو، کورونه پاتې شو.
په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند بڼه،
ژوند سخت دی، ډیر ګران دی. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارد واوخته دی. په د بلومبرګ د شمیرو له مخې
قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم ویستل، او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی وروستي سرتیری بیرته هیواد ته په لاره دي، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. د ډی پی ای خبري اژانس سره راپور لمخې د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هیواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وایستل شول. د چک جمهوریت وسلوال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه د دغه هیواد وروستي دوله سرتیری له خپلو ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځېدل. په تیرو نږدې 60 کلونو کې تر 1.5 زره ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیره اونۍ د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر میلوش زیمان او د بهرنیو چارو وزیر یاکوب کولهانیک هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړې نیوکه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سید آباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وسلو وروسته شایع افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي، د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو په کار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والي ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
به گلران او ادرسکن ولسوالی و که افغان ځواکون لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. 40 طالبان په گلران او شپږ نورې په ادرسکن کې وژل شوي.
د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په اوښتو کې و شخص شوي ماینونه شنډ شوي او څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې 14 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولتزی آزادی رادیو ته وویل نامعلوم وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله ډزې وکړې. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله دې ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویندوی سعید شینواري نن آزادي راډیو ته وویل له دې امله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1399 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړۍ روبه کې 150 مخابراتي سایټونه په کلي ډول او یا هم ځینې ځایونو کې په نسبي ډول باندې تخریب او سوځول شوي دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې که دوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامه شتمنیو ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنیو حقونو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خاورې د دوه توی په سیمه کې د پوز پر پوستي برید وکړ چې په نتیجه کې دا دوه سرتیري ووژل شول. د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یوه بله غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسیې څارنوالۍ د معلوماتي ټولنې آزادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت یې بندیز لګولی دی. د روسیې څارنوالۍ ویلي چې دا مؤسسه د روسیې د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت ګواښي. دا د چک جمهوریت درېیمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیه کې منع کیږي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په یاد مو وی چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه هم لرو، خو اوس ورځو د راپورونو برخې ته. جرمنی د خپل وروستي سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د راپورونو له مخې وروستي جرمنی سرتیری پروند مزار شریف له هوایي ډګر څخه وتل او خپل هیواد ته ستن شول. جرمنی د سرتیرو د شمیر لپاره د ناتو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دوهم هیواد وو. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد وروستي عسکر پرون د سه‌شنبه په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټول عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاتوي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمني د ناټو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دویم لوی هیواد و چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2000 لومړي کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشت چې دا شمېر 1,100 عسکرو ته راټیټ شوی و. دوی چې ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړی دی. خو جرمني ډال ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به یې هم له افغانستانه په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د دې هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیر بیا د افغانستان د پولیسو پر روزنه او ظرفیت لوړونه کې بېساري همکاري کړې او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمني له دې کار هرکلی کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې هېواد سره په راتلونکي کې د ښو اړیکو هیله لري. د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس دا نیټه د مې له لومړۍ د سپتمبر 23 وغځوله او ښکاري چې ډېر هېوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحد ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی یې زیات کړی او ترې غواړي څو د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. The Pentagon wayan John Kirby rasane yo tawili
We have said before the violence remains
Mugudan de ham wayili tawtri khwalai der ziyad dai Muktol da Afghanistan da amniyati waziyat paada puhigu General Miller nan da Afghanistan da amniyati waziyat paada andikhna ukhoda kho haga che mugi gwaadu وی ګورو او لیواله یو د سولې معنی لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنیدنه ده. هغه چې پیښیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنی لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا د استعمال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنیدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو له یوې میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې 10 میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خواهی دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې. هغه څه چې کیدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستي جرمني سرتیری پرون له افغانستانه ووتل او په دې توګه په افغانستان کې د جرمني نږدې 20 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول ختم شو. جرمنی په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړې. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال د بلخ لمرستیال ولی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د پوځي حضور پر ختمېدو خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی سرتیرو وتل به په بلخ او کندوز کې د هغو د نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغیز وکړي.
بله شکه چې د 20 کالو په اوږدو کې المانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې یې تکمیل کړي دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. که المانیان وځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سرته نه رسېږي، په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي، هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده، که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کېږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي، د دې مؤثریت بې له شکه چې زیات دی. خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي هم په افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نقش ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامي ماموریت ختم کړ او ویلي چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې به دوی یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلا مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوئ د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصمیم نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصمیم نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زموږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کوي. نو دا مسله به دقیقه نه چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زموږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس خپل کار پر مخ نیولې دي، خپل نظامی عملیات ترسره کړي دي. همدغسې د دوی هغه مرستې چې د اردو سره تر اوسه پورې دوام لري، د دې لامل شوی او د دې سبب شوی چې مونږ یو ښه اردو لرو په سیمه او منطقه کې. زه مطمئن نه یم چې د مشورو مسله دې چې هغه دې دوام ونه کړي، ځکه چې دا نړیوال تعهد دی او دا ناتو دا تعهد کړی دی چې دا مرسته به او دا مشوره به دوام پیدا کړي.
آلمانی وروستی پوځي له مارمول کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت اغیزه کړې ده کنه؟
موږ خو اغیز ګورو واقعاً. دغه وروستي تحولات به هم د دغه نتیجه یي چې د دوی د وتلو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ. بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې. نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي، خو بې نه شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازعه د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته، ځکه چې ټول اوس علاقهمندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی. که دا غربي مملکتونه دي، ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپلواکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه څرنګه چې لازمه ده مرستې نه دي ورسره شوي.
هیڅ نه ده فراک شته، نه خیمه شته، نه بل څه شته.
دا 50 کلنه بسمینه ده چا چې 3 وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینې په خبره چې دوی هم د جګړې له امله ډک کور پریښی، په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورۍ شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله، او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړل، هر څه د منځه وړل. موږ رالو د خدای په تکیا دي کې ټول مسلمانان ناست یو. کورونه پاتې شو، ډک کورونه، چا څه نه دي راخوځولې. موږ دسې په خالي میدان دا یتیمان دي، سوچه او ځم کونډه یم، دغه جینه یم کونډه ده زبله.
بسمینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تورسری کونډي میندی بوري کړی، او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویشتل شوی او له هغه وروسته یې پخې فلج شوي. دی هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راویستلې. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سیند په غاړه د پلوڅو ونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون باد د سیند په غاړه پرتې شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
امرمۍ چې لګېدلې ده او ټوټ مې پلک شوی دی، او راغلم دغسې ماجر ټول دی. زه چې نن راغلم، ما د خیمه چې ده دا ما سوالي چا نه راوړې، که سولر شیشه مې ده سوالي مې چا چانه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی زما، چې دا اډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنیو ته مرستې رسولې او د پاتو سروې هم روانه ده.
چې د دې کورنیو له جملې څخه یو سل نهه ویشت کورنیو سره د حوادثو ریاست او د انکشاف اتحاد ریاست مرسته هم ترسره شوې ده او د متباقي کورنیو سروې روانه ده او هغو کورنیو سره به مرسته او کومک ترسره شي.
په غازی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کیږي. حکومت د خپلو لاسته راوړنو دعوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې یو سلو پنځوس زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمېره نوره هم زیاتېدای شي.
په افغانستان کې دا باور شته چې کرونا وایرس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډېر ګواښي، خو په افغانستان کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو وروستیو شمېرو ته په پام سره ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډېره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې په جدیت سره په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني.
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په ژړا سو، نو پلار ته یې ګوته وخوځوله په اشاره سره، وروره زه مړ کېږم، زه ژوندی نه پاتې کېږم. پلار ته مې
ښایي دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکي کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمې څپې په دې هیواد کې نږدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. دې وایرس له ډېرې کورنیو د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزۍ سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب پوهنځي د پنځم کال محصلو څو ورځې وړاندې د کووید 19 ناروغۍ له امله ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه یې خپلې ټولګیوالې سره په مینه کوژده کړې وه او نیت یې دا و چې له لوی اختر وروسته واده وکړي، خو کورونا ارمانجن قبر ته ښکته کړ.
د لوی اختر نه بعد یې په خیر سره واده و. خپل واده ته بیخي ډېر خوشحاله و او ډېر ارمانونه یې په زړه لرل. هغه ټول د خاورو سره خاوره شول.
ورزنګ سیالی د کورنۍ نږدې غړی دی، وایي وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دی ښایي کورونا ورته جدي ستونزه پیښه نه کړي. ښاغلی سیال وایي لا هم ډېر شمیر افغاني کورنۍ له دې وایرس سره جدي چلند نه کوي او ښایي دا لامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یوه دا چې ده په خپله احتیاط ونه کړ، ده ویل چې زه خو ځوان یم، کومه ستونزه نه پیښي، ولې ومو لیده چې ډېر بد ستونزه پیښه شوه. موږ یو ځوان زلمی د لاسه ورکړ، یو ډاکټر مو د لاسه ورکړ، یو څوک چې ډېر ارمانونه یې لرل هغه مو د لاسه ورکړ.
په افغانستان کې ډېری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډېر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه ښایي د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېرې هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مر اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټوله نړۍ ټول دغه شاهدان یستو چې د مړینې کچه په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤثنو اشخاصو ته یا زیاتو عمر اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وایي له روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي، خو بې پروايي ښایي د مرګ کندې ته ټیر وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې را رواني درې یا څلور نورې اونۍ به هم د کورونا وایرس له اړخه خطرناکې وي، خو وروسته ښایي کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوي کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمیر 4902 شپېته او د مثبتو پیښو شمیر 1,60,216 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایلو مرسته شوې. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغو وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي، روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله، خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. پاره سیمې کې خپرېږي، موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورمان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه، دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف احمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا باغ خپرې وي یا وي په هغه سیمه کې دغه سیمه کې کاستې نه بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنا طریقه ده که چیرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسئ. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منج کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور، څوم ورځ چې دا غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده، دولت خو ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې استعمالات او کتن نه یو په پاتې کېږي، کتن لار بنده او کته کې دولت یې کوي، خو عوامو څه ګناه کړی؟ دا خو د عوامو پر مخ لاره تړل شوې. موږ هیله لرو چې پیغام دی ورته چې دا ظلم م کوي، اعمالکم اعمالکم حدیث شریف اساس دا عملونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار م کوي. دولت کوئی ځای خو اعمال کوي، دا وار دی لارین کوي، عوام ته مشکل ده. او کار کلی دی دلته خلک پارټي کوي، دا وړې جنریټر دی، دی هوټل نشته، دی خلک ناز یې کارونه دی، خلکو خرابې دی، بوله نشته، ونی نشته. نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه ته دولت په ضد نه کوي، ته د عوامو په ضد کوي. دولت خو کوي خپل اعمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 2 میلیارد واوخت. په دې ستر پیمانه د کورونا واکسین له 1.5 کال په لږه موده کې ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کورونا د واکسینو د ورکړل شوو ستنو شمیر له 3 میلیارد واوښتی دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کورونا پر ضد د واکسینو په دې لوی نړیوال کمپاین کې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ 28 بډایو هیوادونو د تطبیق شوو واکسینو 23% کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 3.3 برخه جوړوي، تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 11% زیات د کورونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په 30% کارولې دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 30% تر یو لاندې ده، او د نړۍ نور بېوزلې هیوادونه هم د کورونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیعت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کورونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کورونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له اسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداری ورکړی چې د 270 میلیونه وګړو دا هیواد د کووید 19 یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کورونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړی و. په عین حال کې د نړۍ د شل لویو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
څلور بجې او 1:30 کې دی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې اسمت څاروانی اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم وېستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د چک جمهوریت وسلوال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هیواد او روسي 12 سرتیري له خپل ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په چیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړې دول عمله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتې دي. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسي چارنوالۍ د معلوماتي ټولنې ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولی دی.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د نجونو له ولس کلنې ښکته عمر لرونکي لوبډله نن تاجکستان ته ولاړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله د آسیا مرکزي سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللې. د آسیا د ولس کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1 د جولای تر 9 نیټې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او کرغیزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان د ولس کلنو ښکته عمر لرونکي نجونې په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جمعې په ورځ د جولای په 2 په دغه لوبو کې له ایران سره مخ کیږي. په لغمان کې نن د پایا فوټبال یا گراس روټس فیستیوال جوړ شو. په لغمان کې د لس روزونکو په لارښوونه د گراس روټس فیستیوال د دغه ولایت د سلګونو هلکانو او نجونو په ګډون ترسره شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د گراس روټس ډیپارټمنټ مسؤل علي جبیر د دغه فیستیوال موخه د لغمان تر لس کلنو ښکته منتخبي فوټبال لوبډلې ته د تکړه ماشومانو غوراوی بللی. د انګلستان په سوداګریز لیگ ویټالټی بلاست لوبو کې تیر شپه د محمد نبی او نبین الحق لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. پایل کې لستر شایر په چاو ګټله او لومړی توپ وهنه یې وکړه. لستر شایر په ټاکلو شل ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې جوړې کړې. سکاټ سټیل 34 او هیری سنلس 2 منډې وکړې. د محمد نبی اړوند نار تمتن شایر لوبډلې په 19 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. محمد نبی په توپ اچونه کې یو لوبغاړی وسوسه او په توپ وهنه کې بیا 8 منډې وکړې، خو مقابل کې بیا نبین الحق 2 لوبغاړي وسوسه ول او په توپ اچونه کې بیا 8 منډې وکړې. په ویټالټی بلاست لوبو کې تر دې دمه په توپ اچونه کې نوین الحق تر ټولو مخکښ دی. نوموړي په ولس لوبو کې ولس لوبغاړي سوځولي.
سپورتي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په پاتې برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بڼه څه ډول ده؟ ځینې خلک وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې طالبان له خلکو سره ناسم چلند کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې سیمو کې طالبان له خلکو سره کار نه لري او تر ډیره له دولتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه، خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي.
له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو فلحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر هغه منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې په سروي، او ښځو تم کار نه لري، په هېڅ چا کار نه لري.
دی وایي په ډېری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او د کورونو د مېرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري، خو خلک په ویره کې دي او مېرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندېښمن دي چې حالات به څنګه سي، او مېرمنې له اوسني حالات وېرېدلي دي او د تیر په څیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډېر کار نه لري، خو په کوڅو کې تګ راتګ ډېر لري.
طالبان کار ندارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډېر اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایوونی ورسمو به هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کومه دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو ژوند اثر لري. په دې اړه د خبرونې لمل سره بحث کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اسارنې ورزونې د څنګه مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چې کېدی شي خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که له علمي اړخه په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سو چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته، بشریت ته، د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انځور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده، فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مری الاجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدود نه تجاوز دی، ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه یې نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو، ځکه که چېرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناءً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندې سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت یې په کورنۍ کې جامع کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وضعي قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی، چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري، او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وضعي قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وضعي قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو، او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې یو، نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وضعي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خو دې میاستو ټی هغه کوي، زه د هغه دقیقو د هغه ثانیو د حتی د هغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي، او قانون شرعي او وضعي په ځان باندې تطبیق کړي، او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي. نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي، او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کړو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې، او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې، او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد لو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندگی دا واچو شیروا باندې برابر کړه، ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالم نو کجی با دی کرونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوان سپره گی سهار سهار با پا دیوان مندی وی پا دیر و دایو گی.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی دا لمرنه یو بازارونو پاکله پوهی گی
ما با غنم درلو دلتا با وربش درلو دی سر بدلی بمکلی ضرورت بم. ما با میوه درلو دا تا با جنس درلو دا بم سر بدل کرن.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چنه خلکو چیشی کوله خو جامه کی ملاویږي پیزار کی ملاویږي خو خوراکونه کی ملاویږي دنیا سلوتونه کی ملاویږي په بازار نه کی ویله گدل ته بازار نسته بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایلا بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه لري دغه دی اغوستلو توکي نه پیسې مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار تم تاګو نه شو انټرنیټ کې مقتل مين پینځو د فوکلاس ته خو کې محتاج نه سره ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لانډه کتنه کوو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د ولس سوا او اتلس او پنځوس ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کېږي
بازارونه پیدا کېدل کلی پیدا کېدل او ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي دقیق نه دي ما به غنم درلود دلته به وربش درلود سره بدلې بم کلي ضرورت بم ما به میوه درلوده تا به جنس درلود دا بم سره بدل کړل جنس په جنس تبادله وه ورو ورو چې تشکل زیات شو ضرورتونه زیات شول او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په وا کې نه و د بدودي څرمنو نه لوټونه جوړول او هغه به چلیدل ارزښت پرې درلود بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه او بازارونه جوړ شول د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و ډېر ښکلی بازار و په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه د مسکرانو بېله وه د پوستیندوزانو بېله وه نو دا ټولې کوچې وې په دې کې به دا شیان خرڅېدل په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي دا لباسونه پکې خرڅېږي په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و نو دا بازارونه موجود و د دین علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي خلک خپل څاروي خپل چیزونه راوړي په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي دوی راځي خپلې سوداوې اخلي نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي
د بازار د نوم او ډولونو په اړه لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه په کار دي او چیرې راونیسو
خپله دغه د بازار کلمه چې ده دا په ټولو اندواروپایي ژبو کې تقریبا ستا د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا دري کې ستا فرانسوي کې ستا انګلیسي کې ستا الماني کې ستا او ټولو اندواروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی چیرې چې راکړه ورکړه کېږي په سنسکرت کې د دې دپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی په پښتو کې موږ د دې دپاره یو بازارګۍ هم لرو ښار هم لرو په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل دا عام بازارونه وه خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي یو عام بازار دی یو خاص بازار دی عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي او خاص بازارونه به هغه چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي یا یوازې څاروي پدې خرڅېږي
خرڅیږي او یا یوازې د خوړو توکي خرڅیږي یو د خاص بازارونه دي په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو په مزار کې د مزار بازار لرو نګرار بازار همداسې د کابل زوړ بازار دغه بازارونه و
ځینې میرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار دوکان په دوکان ګرځېدلې هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل جامې بوټ ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لاړ سم خو خودي شوی نه راوړم کور دپاره جامه پیزار د کور شی راړم هسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خوند نه راک بازار چې نه وي خلکو څه شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي په وطن خو بازارو باندې ښه کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی خو غن کغټ کلی بی چې بازار نه کې ویله ګدته بازار نسته بازار خپل خان کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی
حدیث شریف کې راځي یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ پکار دی ول چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلا او ډېر ټول شرایط یې درلوده نو بیا غیر سړي نه یې پوښتنه وکړه ول ده چې د پاره اخلي ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي ول نه دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه ول هغه واخله نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډیر خوب دی کورته چې ځئ دغه نه یو بل شی وسی نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي
د دې بازار ته د خزی بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې خزو په کار وو لکه جامې و نه خبه ورکه ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په پښه ونیو نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا د بازار په سیستم کې اسانتیا په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شی چې ضرورت وي توکي هغه راواخلي دویمه مسله دا ده هغلته یو پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه څه واردوي هغه کتل کیږي د هغه وروسته پروسیجر کیږي د ټولنې ته وړاندې کیږي یعنی پر کیفیت کار کیږي اغلط یعنی تقلب و جالکاری نکیگی. مگر دی افغانستان پشان داسی هیوادونو که چی ورستپاتی دی او اغا اقتصادی پروسیجر ضعیف دی نو دلتا دا آنلاین بازار گتی او جنون دوار لری گتی بیدایوی چی کرونای حالتونو که داسی استراری حالتونو که دلتا جنگون زیاد وی دیو کولشی چی پا آنلاین تو گب شهر واخی. مگر جنون بیدایوی چی پا افغانستان که یو فوق العاده اداره چی بهرنی توک چی رواری دیگه اغا پراسس چی اغا نشده دی. دویم لاس دریم لاس مال پا لومری لاس یا دو لومری مال پا لاس بانی خرسی دقیقه دی اغسطول توکی مخیصی دی مثلا کوتو ندی بوتو ندی.
درن دوستانو به دی هیله چه ده بازار دولون دیر شی سولوی او ده توکو ده رانیول لپاره پیسی ده لاس پا تناکو او ده تندی پا خلو پیدا شی جوان پشی بوکی خپرونه پای ترسو تربیه خیچاره.